ګرچان زه ډیره مشفوم، خو هغه پیښه مې حتی تر اوسه پورې هم په ذهن کې ده چې په د سپتمبر په 11مه نیټه باندې کوم تحولات رامنځته شول. موږ داسې فکر کوو چې هر څه نابود شو، اما که ووایو نه، برعکس، د دیموکراسۍ دپاره، د افغانستان د پرمختګ دپاره، د دې لپاره چې مخصوصا د ښځې د ښځو په برخه کې چې کوم پرمختګونه وشول، یعنی هغه وخت راهیسې هغه حادثه، ګرچن زه شاید یا 8 کلن او 9 کلن وم، تر اوسه پورې زما په ذهن کې دی. هغه شیبې زما په ذهن کې دی چې په کور کې پې خبرې کولې چې موږ تحول رامنځته شو، موږ مات شو، څه به کېږي. هغه وضعیت تر اوسه پورې هم زما په ذهن کې ده.
څه وخت پوه شوې چې ستاسو په ژوند کې د دې بدلون علت همدا پېښه، یعنی د سپتمبر 11مه ده؟
سختې ورځې موږ تېرې کړې دي، ډېرې مبارزې موږ کړې دي. کله چې موږ مخصوصا ښځې، زه د یوې شبکې، د میرمنو د شبکې غړیتوب هم لرم، کله چې موږ مبارزه کوله، کله چې موږ مخصوصا د بیان د ازادۍ په برخه کې، کله چې موږ په یوه برخه کې د ښځو له حقونو څخه دفاع کوله، کله چې موږ په یوه سیاسي خپرونه کې آزاد خبرې کولې، موږ بیا هماغه وضعیت تلو چې دا 11 مثلا د سپتمبر د دې سبب شو چې نن موږ دغه جایګاه ته ورسېږو، دغه ځای ته ورسېږو. موږ د بیان ازادي لرو، موږ دیموکراسي لرو په ټولو برخو کې. حتی موږ پوهنتون ته به چې دو کله کله به هم ځان سره ویل که چېرې 11 د سپتمبر پېښه نه رامنځته کېده، نن به موږ او تاسو دلته نه وو.
فوزیا جان، څومره درس او تحصیل مو وکړ؟
ما د لسانس په کچه باندې تحصیل کړی، حقوق مې لوستی، اما د ژورنالیزم په ډګر کې مې کار وکړ، ځکه زما مسلک تقریبا تاسو پوهنتون 4 کاله لولئ، بیا وایي چې زما مسلک یا رشته هماغه ده. اما ما 10 کاله په رسنیو کې کار وکړ، زما مسلک اصلا ژورنالیزم ده. ټول علاقه مې هماغه سره وکړه چې ما پوهنتون ولوسته، زه هلته ما په رسنیو کې مې کار کوو. تر اوسه پورې هم چې د طالبانو نظام راغی، زموږ اکثره همکاران تلویزیونونه پرېښودل، رسنۍ یې پرېښودل، حتی خارج هم نه دي تللي، په کور دننه ناست دي، اما دفترونه یې خوشې کړل. اما زه اوس هم ادامه ورکوم، ورته زه کورسو ته تلم، ورکشاپو کې به مې ګډون کول. اما د ماستری پلان مې درلود چې 3 کاله شروع کوم، متاسفانه کوم تحول چې رامنځته شو اوس هم ویره د دې ده. حتی ځینې خپل یو بل همکارانو سره وایو چې داسې نه شي، زموږ تحصیلات نالیده ونیول شي، زموږ ماستری پلانونه چې ول د تحصیل دپاره په بهرنیو هیوادونو کې دا هر څه په اوبو لاهو نه شي. نو زما تحصیلات د لیسانس په کچه باندې دی، حقوق برخه کې.
د راتلونکو لپاره یو تصور لري؟ د راتلونکو پلانونو لپاره که وضعیت بدل شي او که وضعیت په همدې توګه چې دی دوام وکړي؟
متاسفانه باید ویم چې ډیر مبهم حالات سره مخامخ یو. همدغسې چې د ملګرو ملتونو سازمان هم اندېښنه ښودلې ده، وضعیت مبهم حالت کې ده. هر څه شی چې طالبان مني هغه په اما او اگر باندې ده. دوی مثلا وایي چې موږ توافق کوو، موږ توافق لرو چې رسنۍ فعالیت وکړي، آزادي بیان فعالیت ولري، اما اگر د اسلام په چوکاټ کې، د شریعت په چوکاټ کې، محصلین دي باید دار شي د شریعت په چوکاټ کې، دا اما او اگر کچېرې لمانځه ولاړ نه شي، موږ د راتلونکي لپاره هیڅ نوی پلان نه لرو، ځکه ټولې ازادۍ زموږ څخه اخیستل کېږي. او هغه څه چې موږ تصور کوو چې مخکې موږ پلانونه درلودل چې موږ به چیرې ورسېږو، 3 کال چیرې وو، 3 کال چیرې وو، او راتلونکي کې به چیرې وو، سکوم پلانونه چې موږ د کاغذ په مخ باندې ویستلي وو، هغه ټول په اوبو لاهو کېږي. او اوس وضعیت دومره مبهم دی چې هره ورځ وخت چې محدودیت لګول کېږي، د راتلونکي لپاره موږ هیڅ پلان نه شو ویستلی. د ښځو په ورزش باندې مثلا 13 ورځ بندیز ولګول شو، د کرکټ ملي لوبډلې، ښځینه لوبډلې د ستونزو سره مخامخ شو، چې دا ستونزه فکر کوم د استرالیا هیواد لخوا دا حل شوه. په ټوله کې مثلا په پوهنتون ته تګ، همدارنګه نور محدودیتونه چې د ښځو په برخه کې لګول کېږي، کته سی وضعیت مبهم حالت وی موږ واقعا خوشبین نه یو او هیڅ نو پلان درتونکو لپاره نه لرو، اما بیا هم خوشبین کوشش کوو چې خوشبینه پاتې شو. او د اماراتو څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ حق او حقوق مخصوصا هغه لاسراوړنې چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان مبارزې ښځې او نارینه په ټوله معنا باندې هغه په دې برخه کې مبارزه کړې ده او د دوی لپاره سرې کرښې دي د هغه په نظر کې ونیسي او هغه لمانځه ولاړ شي. په هغه صورت کې موږ کولی شو چې د دغه مبهم حالت څخه ووځو او ځان ته یو پلان ولرو. در غیر حال متاسفانه تر اوسه پورې هیڅ نوی پلان موږ د راتلونکي لپاره نه لرو. حتی نه پوهیږو چې موږ پاتې شو دلته او که دغه ځینه ووځو موږ دوستان هڅوي چې وضعیت به لا هم خرابېږي که له دغه ځای څخه ووځي. اما موږ زه یوازې نه یم، زه وړاندې وویل چې یوې شبکې غړیتوب لرم، زه حتی نور هم هڅوم چې همدلته پاتې شي، کار وکړي، خدمات وکړي. همدغه زموږ هېواد ده، همدغه زموږ خاوره ده، همدلته پیدا شوي یو. موږ مبارزه کوو وګورو چې ممکن وضعیت تغییر وکړي، که وضعیت تغییر وکړي دلته پاتې کېږو، پلانونه به راتلونکي کې سره لرو.
ډیره زیاته مننه. او یو وروستۍ پوښتنه فوزیه جانې، چې له نن نه شل کاله وروسته یو تصور لرئ د افغانستان لپاره، څه ډول تصور تاسو کولی شئ؟
دا به د وخت په تېرېدو سره مشخصه شي چې د اوس لپاره خو حاکمیت د طالبانو په لاس کې دی، چې دوی څه ډول یو حکومت جوړوي، دوی څه ډول سیاست جوړوي، دوی څه ډول له نړیوالې ټولنې سره اړیکې او ارتباطات ټینګوي، دوی څه ډول د افغانستان د پراختیا او پرمختګ لپاره پلانونه جوړوي، په د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې څه ډول دوی ساتي. دا هغه موضوعات دي که چیرې دوی یې په پام کې ونیسي، نو خوشبینی هم سړی کولی شي ووایي چې موږ به د پرمختګ پر لور روان شو. اما متاسفانه که چیرې موږ لاسته راوړنې نادیده ونیول شي، هغه سرې کرښې چې د افغانستان خلک د هغې په برخه کې مبارزه کړې او وینه یې تویه کړې ده، هغه په نظر کې ونه نیول شي، نو متاسفانه موږ خوشبینه نه یو دې ته چې د افغانستان راتلونکي یا تا تر شلو کلونو پورې موږ څه ډول وسنجوو یا نظر ورکړو، خوشبینه ورته نه یو. اما هیله مو دا ده چې نړیواله ټولنه په ټوله معنا باندې د افغانستان د خلکو سره ودرېږي او همکاري وکړي، ځکه موږ هم د همدغه دنیا د خاورې یوه برخه یو، بشر یو، موږ هم حق او حقوق لرو، د انساني حق نه برخوردار یو. نو د نړیوالې ټولنې نه مو غوښتنه دا ده چې په ټوله معنا باندې د افغانستان له خلکو سره ودرېږي، تر څو موږ د راتلونکي لپاره هم خپل حق او حقوق نه محروم نشو او هم خوشبیني او پرمختګ د افغانستان لپاره ووسي.